ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو هر کله کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلی دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یوه خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهیي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. دې سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه د شاوخوا 50 خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو که د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. دې مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي طرحی حاکالا د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ارکاشیف او حاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیز کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیزه سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروت او ډیری اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوې دي. د گزارنه دا نوي پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گزارنه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پا پوځي هډه په نخه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر وسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیل د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توګه ول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګیدل دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. تاسو سمو غک لا ازادي راډیو نه اوري. راپورونو په لړ کې برابر سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونو لا پس سخت کړی دی.
افغانی مېرمنې د انسی وهله تپریخ واستې د بیان ازادي پر نه واخیستل نور هم محدود کړ. عام جونې ورته خاموش کړ.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګران بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پر لارې بندوي.
گوانڈین منگ سر ڈیر ناجائزہ کئی پدغ وقت کی لاری باندھئی جنگونا شروع کئی دغا سلاد ڈیر پتاوان بانی تمامی گی سوکھ خرچے پہ نشی ڈکولے دیکانان تڈیر غٹ تاوان نو خساری رسائی
راندے پاک پرونے کے نڑی والا موضوع ہم لرو نورا پورونا ہمشتا را سرو سی
دردی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
سمو د خبري ټولګي د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونه په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لپس سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې د هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتل افغان خزي او جون لا زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمېر افغان میرمنې او د خزو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو درېو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خبر کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې دغه قانون په عامه ځوان کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پراته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلی دا سپیخي هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو لامل پلانډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکی تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوی ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یو نو مویلی د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان خزي او انجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو وی فالې لطیفې سالرزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او شی دا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړی ټول افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پریښوستي، د بیان ازادي ترېنه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یوه افغانه فعاله ماریا نوري بیا وایي، د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با وضع قوانین که حتی صدای زنان هم عورت می داند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چا ته د ښځو غږ په کې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودوونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه، بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښاغلی، په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپور وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بنټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لیست پارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي، نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیگم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
باید گفت که جهانیان گوش شنونده،
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اولیدونکی غږ وشي او هغه وضعیت چې دا محل پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنې داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل،
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل، باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل، په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړې زیاته کړه،
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې کالي، په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وقت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته یې واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبې ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. حماس چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو له مخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. د وی پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډیر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو وی پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی. خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ، د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې وی پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته. حزب الله ډلوي په تل ابیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات بغې نه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوایي نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخند پوځي اډه په نخه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریت ادعاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ایتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیل وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لابوزی د وسلو د سمبلخت او سیاسی کرونو لارخه هر څه چې اړتیاوي حتما به ترسره کوو. پوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو کې بوخت دي. خمنی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیل د بریدونو ځواب ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې اسرائیلو د اکتوبر پر 26مه په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبر اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه وړاند او را پرونو ته خرغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوه راټولولو او پلورلو وخت را ورسیږي پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یادې پاکستانی او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یادې ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ وسیدونکې محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پریوزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري لارې بندې دي، تباب بربادي موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان په دې ځای کې پراته است. لارې کرای نشته چې موږ ځان غوږه کډه بیرته خپل وطن پوري ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی یو خوانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساره رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ او 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اواز بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستانی میوه او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف دا غوښتنې ازادي راډیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیان خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دا غوته وريديږي. موږ دا خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور غونډي وادونه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلای او اوریدلای شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 278 میلیون افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شو، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړي. په همدې اړه له سیمې د شرافت زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 248 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا پنجاب دسه یا کابلنګ پورې به ان شاء الله د فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې د نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې لزور څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موري دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیر پرتی سیمې چې محروم دي، او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیر پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخو نورونا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس تر هڅوي او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سجل ریز ده، بیسو دی سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالیس په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي، هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي، چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولته سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلته چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته، بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ولکه ګناوي ولست وړاندې کړی خپل